د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورې چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي کمیټه نن غونډه کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو د اونیزو لړیو دوه نوې برخې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو لومړی صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام سهار مو بخیر. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو په هدف د دغو کمیسیونونو غوراوي کمیټه نن خپل لومړی غونډه کوي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د کندهار پر هوایي ډګر د خپل څېړنو نتایج اعلان کړي او د ایران دفاع وزیر وایي هیواد به د لری وطن وشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي کمیټه نن په کابل کې خپل لومړی غونډه کوي. د دې کمیټې او غړي د ولسمشر د 15 تقنینی فرمان له مخې تیر ورځ اعلان شول. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عاکفي وایي دا کمیټه د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصولو سره سم کسان د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته معرفي کړي. تما د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي کمیټه راتلونکي اونۍ خپلې علني غونډې رسمان پیل کړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیرې اونۍ د حملې د څېړنو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او د هوایي ډګر تر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفینو حملې ته زمینه برابره کړې ده. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي په جوا خبري اژانس ته د خبرو پر مهال پر کشفي ارګانونو هم انتقاد وکړ چې د دې حملې په اړه وارلمه معلومات نه لرل. د کندهار پر هوایي ډګر د لندۍ په ولسمه د وسلوالو په حمله کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل شول او 15 ډیر شنور ټپیان شول. د دې حمله په اړه د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون څېړنې لا بشپړې شوې نه دي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ دریمه ناسته نن په بلخ کې جوړه شوې ده. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور نن سهار د غونډې ته په وینا کې ویل چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه باید د افغانستان په امن او ثبات کې خپل پوره همکاري وکړي. ښاغلی نور ویل چې که افغانستان ناامن وي تاریخ ثابته کړي چې د سیمې هیڅ هیواد آرام نه شي پاتې کېدی. د بلخ سرپرست ولی په دې ناسته کې چې د منځنۍ اسیا هیوادونو استازي هم ورته راغلي، بلخ د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو د هر اړخیزو همکاریو د یو ځای کېدو مرکز یاد کړ او ویل چې تر خپلې وسې به دغه ولایت پامن اوس بعد کې حساب وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي نن د زیمبابوې تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو سره په هند کې ورځې نه لوبه کوي. د پنځورونو د دې دوستانه لوبه په ترڅ کې 13 لوبه افغان کرکټ لوبغاړو د 45 منډو په توپیر ګټلې وه او تر هغه مخکې هم د زیمبابوې تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړو ته په 50 وکټونو ماته ورکړې وه. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ لس پوله، یو یورو 3.8 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.1 افغانۍ 10 پوله، د سعودي او ریال 3 افغانۍ، د اماراتي او درهم 3 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني روپۍ 6.6 افغانۍ. بیا هم خرغلی. د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد به د لری وطن وشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. حسین دهقان د خبره پر نور سره هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویل چې تهران له هغه بندیزونو سرغړونه کړې چې ملګرو ملتونو د ایران د میزایلو پر پروګرام لګولې دي. هغه ویل موږ امات توغندای د دې لپاره واز مو یو چې نړۍ ته وخیو چې اسلامي جمهوریت یوازې د خپل ملي ګټو پر اساس اقدام کوي او هیڅ یو هیواد یا قدرت خپل غوښتنه پر نشي تحمیلولای. د ایران د دفاع وزیر امات د عارف وسلو توغنده یاد کړ، نه هغه چې اټومي وسلې لګول شي. هغه ټینګار وکړ چې ایران نیت نه لري چې دغه توغنده دغه هدف لپاره وکاروي. د قطر د هغو شپږشتو اتباعو د خلاصون لپاره پراخ امنیتي عملیات پیل شوي چې تیر ورځ د وسلوالو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د عراق په یوه دښته کې له کمپ څخه تښتولې وو. دا په عراق کې د بهرنیو اتباعو د یرغملو دوهمه لویه پیښه ده. درې میاشتې مخکې په بغداد کې د یو ترکي ساختماني شرکت 13 کارکوونکي وسلوالو یرغمل کړیو چې ورسته ټول خوشی شول. د فرانس پیس خبری اژانس راپور لمخې د قطری ښکاریانو په ډله کې د قطر د سلطنتي کورنۍ غړي او دوه عراقي منصبداران چې د دغې ډلې امنیت یې ساته هم شامل دي. دوها دغه یرغمل نیوله نه ده تایید کړې او نه هم په دې اړه تبصره کړې ده. انقره وایي د رالویدلې روسیې جنګي الوتکې توان به ور نه کړي. دا الوتکه تېره میاشت ترکیې هوایي ځواکونو د ترکیې او سوریې د سرحد پر فضا وویشته. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان تانجو بیلګیچ تېره ورځ څو دقیقې وروسته تر دې د انقرې دریځ روښانه کړ چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکیې وغوښتل چې د دغې الوتکې توان ورکړي. ترکیې دا الوتکه د نومبر په 24 هغه مهال وویشته چې د لنډ وخت په مخه له سوریې د ترکیې فضا ته داخله شوه او څو ځله یې خبرداری ورکړ. خیل عمل د الوتکې له دوو پیلوټانو څخه یو ووژل شو. روسیې ټینګار کوي چې د دوی الوتکه د ترکیې فضا ته نه و داخله شوې. تر دې پیښې وروسته ماسکو پر ترکیې یو لړ بندیزونه هم لګولې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د امریکا متحده ایالاتونه لا هم پر دې ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد باید له واکه لیرې شي. د سپینې نیمانه ویاند جاش ارنست تیره ورځ دا خبر وکړه. په وروستیو کې ځینو کړیو ویلیو چې ښایي د بشار اسد په اړه د واشنگتن چارواکي خپل دریز نرم کړی وي. سپینې ماڼۍ خپل نظر یو ورځ وروسته تر دې څرګند کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره په دې خبرې وکړي. د پاکستان یو ایالتي پارلمان پریکړه وکړه چې د کراچۍ په ښار کې د ملیشیا ځواکونو هڅې او واک راکم شي، خو په ورته وخت کې د دې ځواکونو د فعالیت دوره د یو بل کال په مخه اوږده شوه. دا پریکړه د پاکستان د ځواکمن پوځ او د سند ایالت د ملکي حکومت ترمنځ یو ډول ټکر ښکاروي. په سند کې پیپلز ګوند برلاسی دی. بل لور ته صدر اعظم نواز شریف هم په کراچۍ کې د ملیشیا ځواکونو د هڅو ملاتړ کوي. د سند د اسمبلۍ د پریکړې له مخې رینجرز ملیشیا ځواکونه تر دې وروسته نشي کولی چې یو څوک پرته له دې چې په ښکاره له تروریستي لو سره اړیکې ولري ونیسي. په کراچۍ کې روان میلادي کال د ملیشیا ځواکونو د هڅو له امله نښتې راکمې شوې دي، خو یو شمېر کسان انتخاب کوي چې ملیشیا ځواکونو له محکمې پرته خلک وژلي او د اپوزیسیون غړي په نښه کوي. او کرملین د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی د دسمبر په لومړیو کې په ماسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. پر جنرال سلیمانی ملګرو ملتو د سفر بندیز لګولی دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې سلیمانی او پوتین د سوریې، عراق، یمن او لبنان په اړه خبرې کړې دي. کله چې د روسیې د ولسمشر له ویاند دیمیتری پاسکوف څخه تیره ورځ پوښتنه وشوه چې پوتین او سلیمانی کله غونډه کړې وه، هغه په ځواب کې وویل چې دوی سره نه دي لیدلي. پر سلیمانی او یو شمېر نورو ایراني چارواکو په 2008 کال کې ملګرو ملتونو وروسته تر دې د سفر بندیز ولګاوه چې تور پوري شو چې دغه چارواکي د ایران د اټومي یا پلاستیک توغندیو په پروګرام کې لاس لري. د دې سربیره چې له ایران سره د نړۍ پیاوړو هیوادو اټومي تړون لاسلیک کړی، خو پر سلیمانی لګیدلی بندیز پر خپل حال دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ. بلند خبرونه کې اوریچې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي کمیټه نن لومړنۍ غونډه کوي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی چې نږدې یوه میاشت مخکې پرې حمله شوې وه او په ډزو ټپي شوی و، وایي چې تر اوسه د دغې پیښې په اړه تحقیقات نه دي پیل شوي.
تقریبا نږدې ده چې یو میاشت به کېږي، تر اوسه په دې باره کې نه کوم جلسه سوی نه کوم تحقیق سوی.
د پېښور پر یوه پوځي ښوونځي د خونړي برید وروسته د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان چې د دې پېښې مسؤلیت یې اخیستی په وړاندې یو لړ اقدامات کړي، خو آیا دغو اقداماتو کومه نتیجه ورکړې؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. دو اونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو دا ځل د ماین پاکۍ د همغږۍ د مرکز له رئیس سره خبرې کړې دي.
د ماینونو د ناچارو مهماتو ستونزه د جګړې میراث ده. که چیرې جګړه پای ته رسیدلې وای نو دا د ماینونو ستونزه او د ناچارو مهماتو ستونزه به اوس حل وای. کاشکې یو څو کاله مخکې ختمه وای.
د د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوی د کمیټې کسان معرفي شول. د ولسمشر له یو فرمان سره سم دا کسان د بیلابیلو ادارو لخوا غوره شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پورې شوي وو او را روانو پارلماني انتخاباتو ته هم سر له اوسه د ځینو راپورونو له مخې اندېښنې پیدا شوي دي، خو چارواکي هیله مند دي چې د غوراوي نوې کمیټه به وړ کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د خوراوي کمیټه نن خپله لومړۍ غونډه په کابل کې وکړي او بیا له ولسمشر اشرف غني سره خبرې پیل کړي. د غوراوي د کمیټې لپاره اووه تنه دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوبزاده، زرقا یفتلی او احمد ضیا لنګری انتخاب شوي دي. دا وکسیزه ډله د ولسمشر د 15 تقنینی فرمان له مخې داسې ټاکل شوې ده چې یو غړی د سترې محکمې د عالی شورا له لوري معرفي شوی، بل د اداري او ملکي خدماتو د کمیسیون له لوري، دریم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د څار د کمیټې لخوا او درې تنه د مدني ټولنې فعالان دي. د تقنینی فرمان له مخې د مدني ټولنې په فعالانو کې یو د ښځو د حقونو فعاله، یو د انتخاباتي حالو زلو فعال او یو هم د رسنیو د بنسټونو فعال په دې کمیټه کې راغونډ شوي دي. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفی د دې کمیټې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل: د قانون له حکم سره سم د کمیټه د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصولو سره سم کسان د انتخابات خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته معرفي کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د غوراوي د کمیټې د کاري اصولو په اړه شاغلی عاکفی وایي: د خپل رئیس تر انتخابیتو وروسته به دا کمیټه له اصولو سره سم د 10 یا 15 ورځو په مخه موضوع اعلان کړي او له هغه وروسته به له شرایطو سره سم د مناسبو خلکو غوښتنې ترلاسه کړي او هغه غوښتنلیکونه چې دوی ته رسیږي باید یوویشت تنه چې شرایط یې سم وي د انتخاباتو د کمیسیون لپاره بیل کړي، همداراز 15 نور د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته بیل کړي. د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره غوره شوی کسان په بیا د قانون لمخې ولسمشر ته وړاندې کیږي او د قانون لمخې ولسمشر دا صلاحیت لري چې د یوه بشت غوره شوی کسانو لړلې څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره وټنه چې دوی به پکې مېرمنې به غوره کړي او 15 تنه به د شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړي. د راپورونو لمخې د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي کمیټه به تمه ده چې راتلونکې اونۍ خپلې علني رسمي غونډې پیل کړي.
و امرده چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي کمیټه به نن لومړنۍ غونډه وکړي. د ولسمشر له یو فرمان سره سم د دغه کمیټې لپاره کسان د بیلابیلو ادارو لخوا غوره شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا د دوی پریکړې به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشران او غړي ومني کنه. دوی له دې مخکې مخالفت څرګند کړی و او ویلي وو چې کمیشنران د پخواني ولسمشر لخوا د شپږ کلو لپاره غوره شوي دي او تر اوسه دوره نه ده ختمه شوې. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د غرض د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو نظر واخلو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا اموید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر 15 پورې
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام نن مهیروي ل دریو بجو پیلېږي تر 15 بجو دوام کوي. د دغه خبرونه په اعلان کې مو یو غږ واورید چې د احمد سعیدی او احمد سعیدی په خوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپو چې تل ازادي راډیو هم ورسره د مختلفو مسایلو په اړه مرکه کړې دي تقریبا یو میاشت مخکې پرې حمله شوی و چې لدغه حمله کې دی ټپی شوی دی. له ازادي راډیو سره ښاغلی سعیدی په خبرو کې وویل چې تر اوسه دغه حملې په اړه تحقیقات پیل شوي نه دي. احمد سعیدی که څه هم وایي چې د حمله کوونکو تر شا د ځینو لوړپوړو چارواکو لاس و او په دې اړه د ځینو نومونه ولسمشر ته په خپله سپارلی دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی. له ښاغلي سعیدي سره د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او په پیل کې همدا پوښتنه ترې کړې ده چې ولې تحقیقات نه دي پیل شوي.
تقریبا نږدې ده چې یو میاشت به کېږي، تر اوسه په دې باره کې نه کوم جلسه سوی نه کوم تحقیق سوی. یو نماینده ما هم ټاکلې په دې کمیسیون کې، نماینده ما ته وایي چې تر اوسه حتی هغه اعضای کمیسیون چې تحقیق وکړي مکمله نه ده. کوم شی چې په لاس کې به ولري، کوم شی چې پیدا کړي، تر اوسه هیڅ شی نشته. یعنی هغه تر اوسه دا فرصت پیدا نه دی کړی یا نه دی غوښته چې فرصت پیدا کړي چې په دې باره کې جستجو وکړي، جلسه وکړي، خپل نظریات مشترک.
تاسو چې کله پر وختون کې بستری وای، خپل رئیس جمهور لوړپوړي حکومتي چارواکي تاسو ته راغلل، هغه یې څه ژمنې وکړي او ولې ژمنې تر اوسه نه دی عملي کړي ستاسو په نظر؟
زه سخت حضور دوم. رئیس جمهور یو خود رسانی خبري وو تلویزیونونو، وروسته رئیس جمهور نیمه ساعت لما سره دوی په دوک ناستو. ما ته تعهد وکړ چې تاسو ته ظلم سوی، په داسې ځای کې ته په تا باندې حمله سوی چې مونږ رئیس جمهور ول چې مونږ ورته شین ساحه وای. زه شخصا د تا موضوع بررسی کوم، تحقیق کوم. زه تر اوسه انتظار یم چې رئیس جمهور په خپل خبرو باندې ولاړ، یعنی مستحکم پاتې شي، په خپل خبرو باندې اعتماد به ولري. بیا نو یو سور از نور بام صبر کوم چې واقعا رئیس جمهور خبره کړي په خپل ژمن په خپل ژبه کې، یعنی استادګی لري کله.
ستاسو پر ځان حمله او بل اخر ستاسو په سیر د نورو کسانو او سیاستوالو پر ځان حمله، تاسو څه فکر کوئ؟ دا به د بیان ازادي کرا کرا نغلی کوي که څنګه؟
دغه حکومت عمدترین دستاورد د ازادي بیان ده، مطبوعات د رسانی دي. اوس د نن په نظام چې زه ورته ستونی پنجم وایم، هغه کړی دی چې فکر کوي چې باید به هر قیمت چې کیږي آزادی بیان خفصی له منځه لاړ شي. ما بار بار تکرار کړی چې په ما باندې داعش حمله نه دی کړی، القاعده نه دی. ستوري پنجم چې دننه په نظام کې تور موټر بلري، مسؤلیت بلري، امتیاز بلري، کارتونه بلري، هغه به دا کار کړي. حتی د بعضی خلکو نوم ما شخصا رئیس جمهور ته میم ورکړی.
دغه اشخاص نمونه مونږ ته نه شایسته،
یا اوس نه سو ماخسته. ما رئیس جمهور ته ورکړی. رئیس جمهور اوس نن چې ما د رئیس جنایي سره خبرې وکړه، هغه وویل چې د هغه خلک د تحقیق لپاره باید مونږ د رئیس جمهور حکم واخلو. البته زیاتر چې زه ستوني پنجه ورته وایم چې یو تعداد په شورای صلح کې دي چې ملا عمر ته فاتحه واخیستل، بیا نه زه د هغو سره په مخالفت کې وم، زیاتر په دې موضوعاتو کې هم تاثیر گذاردی.
په پاکستان کې مو ډیر وخت تیر که، څه فکر کوئ دغه کسان چې په تاسو حمله کړې دکتې شوی بی د هغه طرف نه که څنګه؟
یوازې زه نه یم. پاکستان په افغانستان کې صلح د راوستلو دپاره څو شرطونه لري، لس شرطونه لري. د افغانستان اوبه به مهر نسي، ترانزیت لارې آزاد وي، د هند سره ښه اړیکې نه وي. امیدواره یم دولت افغانستان دا شرطونه به نه مني، چې ومني سخت ننګین وي، سخت شرماور وي.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی و چې وایي پر ده د برید نږدې یوه میاشت تیریږي، خو تر اوسه پورې د دغه پیښې په اړه تحقیقات نه دی پیل شوي. دا یوازې سعیدی نه دی چې په وروستیو کې پرې خونړی برید کیږي، پر ځینو نورو افغان کارپوهانو هم په دې وروستیو کې بریدونه شوي دي. چې له دې سره د بیان د ازادۍ او دغه راز د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې چې په دې وروستیو څه باندې یوه لسیزه کې په افغانستان کې په دې برخه کې پرمختګونه شوي، یو لړ اندېښنې راولاړې شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږنوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو، د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
لانګ وار ژورنال په خپل وروستي کڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي. په دې مقاله کې راغلي امریکایي پاوځ ټینګار کوي چې دوی میاشتې وړاندې پر پراخو عملیاتو سربیره القاعده د افغانستان پر لویدیځ او شمال لویدیځ خپله توجه متمرکزه کړې ده. د مقاله په وینا د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي چې القاعده سخت دریځه ډله د افغانستان په شمال او شمال لویدیځ کې زیات فعالیت کوي. د راپور له مخې په شمالي وزیرستان کې د تیر کال پر مهال د پاکستان د پوځي عملیاتو په پایله کې د القاعده شبکې مشران او نور بهرني جنګیالي افغانستان ته ننوتلي دي. د لانګ وار ژورنال د مقالې په وینا دغه راپور له خپل مخکینی راپور سره په ټکر کې دی چې ویل یې د کندهار ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د القاعده پر کمپونو د اکتوبر میاشتې په اوومه څلور ورځني عملیات پیل شول. له هغه دوې ورځې وروسته چې عملیات ترسره شول د امریکا د پوځ ویاند بریګ جنرال ویلسن شوفنر وویل چې پر دوو کمپونو عملیات سوي چې یو یې شاوخوا اته اویا کیلومتره مکعب و. د القاعده یو رسنیز مرکز چې شاید د الصحاب برخوي له منځه تللی او درنې وسلې چاودیدونکي مواد بمونه او نور وسایل ځینې نیول سوي او له منځه وړل سوي دي. د مقالې په وینا د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور د کندهار د عملیاتو یادونه کوي خو په ناسمه توګه وایي چې عملیات یوازې پر یوه کمپ ترسره سوي وو. ډیپلوماټ خبرونې هم په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د امنیت په اړه مقاله خپره کړې او پکښې د کندوز ولایت د اوسېدونکو د ستونزو په اړه راغلي دي. د مقالې لیکوال پوښتنه مطرح کړې ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه کولای سي چې د کندوز د اوسېدونکو امنیت ونیسي. د خبرونې په لیکنه کندوز د هغو ستونزو یو برجسته بیلګه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ورسره مخامخ دي. د دې ډیپلوماټ په وینا کندوز په 2001 کال کې د طالبانو وروستی تمځای و او له هغه وروسته د افغانستان له آرامو ښارونو څخه بلل کېده. خو د مقالې په وینا په تیرو څو کلونو کې کندوز د مرکزي حکومت او زورواکانو ترمنځ د کشمکش بیلګه ګرځېدلې دی. دا هغه زورواکان دي چې خپل ځان د طالبانو پر ضد ملیشې بولي خو ځایي خلک د دوی له ظلمونو سر ټکوي. د ډیپلوماټ په لیکنه د دې زورواکو کسانو لخوا پر ځایي خلکو د تهدید له کبله د خلکو په منځ کې مایوسي رامنځته سوې ده او د قومي جنجالونو پر رامنځته کولو کې لاس لري چې طالبانو له دې کاره ګټه اخیستې ده. په امریکا کې خبرېدونکي دی هیل ورځپاڼې هم په خپله اخري ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه لیکلي او په هغه کې یې د پینټاګون د وروستي راپور چې د افغانستان د امنیت په اړه د سه شنبې په ورځ خپور سو په اړه لیکلي دي. د دې راپور په وینا داعش له لومړۍ مرحلې څخه خپلې پرمختیایي مرحلې ته ننوتلی چې د ځان د خوندیتوب لپاره د طالبانو سره جګړه کوي. ورځپاڼه د امریکا د استازو جرګې د رئیس پاول راین وینا ته هم اشاره کړې چې د سه شنبې په ورځ ویلي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د قوې کارولو په خاطر پر اجازه غور کوي او ویلي دي چې اوباما کولای سي د داعش پر ضد خپل نظامي کمپاین له اجازې پرته هم پر مخ یوسي. د ورځپاڼې په وینا د اوباما اداره وایي چې امریکا د القاعده پر خلاف د افغانستان د جګړې راهیسې اجازه لري چې په 2001 کال کې ترلاسه کړه. خو د امریکا د کانګرس غړي وایي دا یو قانوني غځونه ده او د ورځپاڼې په وینا د امریکا کانګرس د داعش پر ضد د جګړې په نه اعلانولو سره ځان له مسؤلیت خلاصوي.
ازادي راډیو اورېده سهار لس بجې او درویش دقیقې دي. د پېښور پر یو پوځي خونځي د شوي خونړي برید پرون یو کال پوره شو. برید کوونکو په دغه خونځي کې 155 کسان ووژل، 143 هم زده کوونکي وو چې عمرونه یې د 16 کلونو ترمنځ وو. اسلام آباد دغه برید د تروریزم په وړاندې خپلې مبارزې کې د بدلون یو ټکی وګاڼه او د یاغیانو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړ. خو پوښتنه دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان چې دغه برید مسؤلیت یې منلی او دغه راز د ځینو نورو خونړیو پړه هم پرې اچول شوې ده. دغه د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د حکومت لخوا شوي اقدامات مؤثر وو؟ د پېښور پر پوځي خونځي له برید وروسته دغه راز په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو هم فشارونه راوړل شوي دي. سلطان محمد سرور د ټولو موضوعاتو ته په یو څېړنیز راپور کې کتنه کړې ده.
پاکستان په خاصو مراسمو او عمومي رخصتۍ د هغو 155 کسانو د یاد درناوی وکړ چې یو کال مخکې د پېښور آرمی پبلک سکول کې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې 143 تنه د دغه ښوونځي زده کوونکي او نورې عمله او استادان وو. تحریک طالبان پاکستان وویل چې دغه برید د پاکستان د اردو د عملیاتو په غچ کې کړی دی. له برید وروسته د پاکستان ټولو ګوندونو د یاغیانو په وړاندې له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د پاکستان اردو په شمالي وزیرستان کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړ او هلته یې د یاغیانو په مورچو بمباري هم وکړه. اسلام آباد د تروریستي جرایمو سزاګانې هم سخت کړې او د غبري دی د تروریزم ضد مبارزه کې د بدلون یو ټکی وګڼه. خپل اساسي قانوني تعدیل او د تروریزم د قضیو حل یې پوځي محاکمو ته وسپاره. خو پښتنه دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف د حکومت اقدامات څومره مؤثر وو. د شمیم شاهد په نامه د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپو د دغه پښتنې په ځواب کې وایي چې د هغو ګوندونو خلاف جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې د تروریزم ملاتړ کوي.
آرمی پبلک سکول برید نورسته خو دا یو غټ ډیولپمنٹ شیر ہے کہ پاکستان ټول سیاسی او مذہبی ګوندونو په دولت غټ کړو دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف څومره قوتلي عملیات دا پیل کړي او هغه د پاره پوره پوره ملاتړ اعلان کړو او دا غیر لپاره دا غیر دغه واحد نیشنل الیکشن پلان په نوم باندې هم یو منصوبه جوړه شوې وه. په تر اوسه پورې زه په خپل ځان کې دا باندې مطمئن ځکه نیمه ترهګرو کومک کوونکي که هغه مذهبي ګوندونه وي که هغه سیاسي ګوندونه وي دا غیر خلاف قوتلي عملیات
په آرمی پبلک سکول باندې بریټ کې یو سلو څلور دیش د کونکي و وجل شول چې په دوی کې یو واش په کلنه د کونکي انجلۍ هم شامل و. فهمیده بیبی چې په دغه پیخه کې دوه زامن د لاس ورکړي د ازادي رادیو مشال څنګه ته داسې وویل
نه پوهیږم چې دا څو د څه ګیم دی څه دغه دی یو چې دا په خپل دوی کوي او نور خلک کوي چې دغه اسکول کې تا چې دی نو زه یو مور یم خو زه د خپل بچی له زبر تللی نشومه ورتللی او نه ورتللی شم شل ځای مې چکی او را شاهنه تکاټ راته ګوري خزو ته خزی ولاړی نارینه ته نارینه ولاړی نو دا دونه وسلی دا دونه شیزونه دا څنګه لاړلو.
د پېښور په آرمی پبلک سکول برید نه یوازې د زده کوونکو او د ښوونځي د عملو میندې او خپلوان د غم په ټغر کېنول. په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته هم تاوان ورسېده. افغان کډوالو چې له دغه بریده مخکې هم له پاکستاني پولیسو سره ټکاوه له بریده وروسته د پولیسو لا زیات زور او تنګولو سره مخامخ شول او سلګونه یې له پاکستانه وتلو ته اړ شول او دا په داسې حال کې چې د دغه برید او افغان کډوالو ترمنځ هیڅ کوم ارتباط ونه موندل سو. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنري ازادي راډیو ته وویل نسبت تیر کال ته سخ کال ډیر افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغه اداره وایي تیر کال 10,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي وو خو د سخ کال تر نومبر میاشتې پورې 15,000 کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستانه سوي دي. افغان کډوال وایي چې د پېښور په دغه ښوونځي برید نه وروسته په کډوالو باندې د پاکستان د حکومت قیودات زیات شوي دي نو ځکه دوی غواړي په خپله خوښه هېواد ته ستانه سي. د راشد اکبري په نامه یو کډوال وایي چې په دغه ښوونځي باندې برید پېښور کې د افغان کډوالو ژوند بدل کړ.
ما خودم در پېښور زندگی مې کنم بعد از اینکه حمله APS
زه په خبر کې وسم له دغه برید وروسته په خار کې د افغانانو ژوند ډیر ګران سو. تګ راتګ محدود شوی. مونږ اوس نشو کولای چې په اسانۍ چیرته ولاړ سو. مخکې مونږ افغانستان ته تګ راتګ کولای سو خو اوس ویزې پاسپورت او حتی د کډوالو د هویت کارت ضرورت دی. د پېښور په دغه ښوونځي برید نه وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې دغه برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو او د افغانستان حکومت یو وختل چې په خپل خاور کې د پاکستانی یاغیانو خلاف جدي اقدامات وکړي خو افغانستان د اسلام آباد دغه ادعا رد کړه.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شریعه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا بکړم په تاسو والو یا په لاس والو
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوری اوریدلای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
خادم نورزی لفره ولایت خلی کې چې د افغانستان حکومت او سیاسي مخالفین د لخپلو شخصي مخو څخه تیر شي او نور د پر افغان مظلوم ملت ورهمیږي او سرسری سولې ته د غاړه کیږدي. له کابله عبدالله لیکي، د افغانستان حکومت د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو له پوځي ائتلاف سره یو ځای شي. له هلمند محمد قاسم زواک لیکي، د هلمند امنیتي وضعیت پخوا په نسبت اوس ډیر خراب شوی او ډیرې ولسوالۍ طالبانو لاس ته ورغلي او خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. احمد جواد اطایبیا له لغمان څخه لیکي چې حکومت باید ژر تر ژره د ولسوالۍ او د ولس جرګې انتخابات ترسره کړي، کنه ډیرې خطرناکې پایلې به ولري. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه را لیږئ. د افغان بیسمت سوه اتلس شمېرې له لارې پیغامونه زیخت زیاتې موږ هرومرو درته خپرو. خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د ماین پاکۍ د محسو د کارونو د همغږۍ له رئیس سره خبرې کړې دي. خو اوس بیا هم صفي الله ستانزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي لپاره نن د غوراوي کمیټه په کابل کې خپله غونډه کوي. د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیرې اونۍ د برید د څېړنو په اړه وویل، د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او د هوایي ډګر دننه تجارتي فعالیتونو د وسلوالو مخالفانو برید ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازیو ترمنځ درېیمه ناسته نن په بلخ کې جوړه شوه. په دې ناسته کې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور وویل چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه باید د افغانستان په امن او ثبات کې خپله همکاري وکړي. د ایران دفاع وزیر وایي هیواد به د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. د قطر د هغو شپږشتو اتباعو د خلاصون لپاره پراخ امنیتي عملیات پیل شوي چې تېره ورځ وسلوالو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د عراق په یوه دښته کې له خپل کمپ څخه وتښتول. او انقره وایي د رالویدلې روسۍ جنګي الوتکې تاوان به ورنه کړي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی چې څرنګه د اسلامي دولت ډلې د مالي سرچینو مخه ونیول شي. روسیا وایي چې په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د راپورونو له مخې بیا دغه ډله په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړیو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریه بهرني وسلوال یو ځای شوی دي او د افغانستان د نن داعش هڅې پیل کړې دي څو د سوریه او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کیدونکې مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2001 کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدې، دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه، داعش په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري. خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترکی ځواکونه د هیواد په جنوب ختیځ کې د کورد یاغیانو خلاف خپل عملیات ته زور ورکړی دی. دولت په لور رسنیو بیا د هغو پلان تفصیلات هم خبر کړی چې ویل کېږي انقره په پام کې لري چې شاوخوا لزر سرتیری په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ځای په ځای کړی. سلطان محمد سروري نور جزئیات وړاندې کوي.
لکه چې په تیرې جولای میاشت کې د دولت او د کوردستان د کارګرانو د ګوند ترمنځ اوربند ماتوي، د ترکیې جنوب ختیځ کې چې اکثر اوسیدونکي کوردان دي، د دغه ګوند د جنگیالو او دولتي قواو ترمنځ نښته پیل شوې دي. صدر اعظم احمد داوود اوغلو ژمنه کړې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند ته به اجازه ورنکړي چې د سوریې او عراق څخه د جګړې د اور لمن ترکیې ته راوغځوي. هغه وویل چې د سیمې په خارونو کې به امنیت او دولتي واک ټینګ کړي. بلخوا د ترکی اردو اعلان وکړ چې اته کسه کورد جنگیالي د سشنبه په ورځ ورسته لدی ووجل شول چې د عملیاتو په ترڅ کې په سربازانو ډز وکړي. د عراق پولو ته نږدې د سیلو پی خارګوټي اوسیدونکو وویل چې د چهارشنبه په ورځ د دوی په خار کې د چاودنو غږونه واوریدل سول او په پارلمان کې د ولسی دیموکراتیک ګوند استاد وویل چې امنیتي ځواکونو په کورونو یرغل پیل کړ. دا غوند د کوردانو پلوی دی او د آیکان ارمز په نامو یو غړی په ټویټر کې په خپل پیغام کې ولیکل چې په سیلوپی کې عسکرو او پولیسو د کورونو دروازې مات کړې او يرغلې پر وکړ. هغه یو عکس هم خپور کړ چې په کې لزګونه عسکر د یو سړک تر غاړې لیدل کیږي. د سیلوپی د ښار یو اوسیدونکو چې نه یو غختل نومي واخیستل سي د رويټرز خبري اژانس ته وویل چې د شپې لخوا مونږ د ټوپونو ډزې واوریدلې خو مونږ نشو کولای چې بهر ولاړسو او وګورو چې څه خبره ده. حتی له برانډې قتل هم خطرناک دي. یو بل کس د دوشنبه په ورځ د سوریې پولو ته نږدې په یوې نښتې کې وژل شوی دی. بلخوا د خبر ترک ورځپاڼې وویل چې لزره پولیس او ژاندرما ځواکونه د کوردانو د کاریګرو ګوند خلاف پراخو عملیاتو ته ګمارل شوي دي او هغه مورچې او پټکونه چې دغه ګوند په ښاري سیمو کې ایجاد کړي لري کوي.
د سهار لس بجې او ودیرش دقیقې کېدونکې دي. نور د راپورونو او مطالبو لړۍ پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ور رسیږي. که غواړئ چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د روانو هڅو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د حقیقت صدی په اونیس پروګرام کې چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د ماین پاکۍ د مؤسسو د همغږۍ د مرکز له رئیس سره مو خبرې کړې دي. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځو د انصاف پلټکې اونیس پروګرام ته.
د انصاف پلټکې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسئولین څه وایي؟
کوتي حاضر و ویګرکو
حاضر کی ان شاء الله مونږه ځلګونه پکې ورکړي. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو دا زل دیو هلمندی ځوان ستونزې ته رسیدلیو کوم چې ګزړن وهله او اوس په خو باندې فلج دی. دا ځوان محمد یعقوب ایوبی نومیږي. د خاغلی ایوبی ستونزه دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست ورته د معلولینو د حقونو کارت نه ورکوي. راځي په خپلې لدنه واورو.
محمد یعقوب
ایوبی
هم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی. غواړم چې زما د غسن مسولین ادارو ته ورسوي. ز په شو باندې فالجم نو ما هغه د خداو منلین ریاست کې چې په هلمند کې دی هغه ته څو ځله مراجعه کړی دا هغه وای مش په جان نه سپتو مند ما شي لپاره فاره.
بله څونه وخت کې تاسو معلول یا سو ولې دوی وای چې مونږ نه سپتو
دی وای مزه ما یوبین وای په جان نه سپتو زه ګزان ولې هم د پرسته ښه پښمې فالج نو هغه وای موږ دا چې راستاپ شپ چې وای فال جی وای هغه وسه دا غوسه نن بند شوی دی هغه موږ نه سپتو چې مشکل څه کې دی
په خو دوی دغه کسان سپت کړی دی مخکې دی نه چې ګزړن وهلی وی فل فل شوی
دوی نه سره ما مخته دوی څه خل ګسر کتنه کړی دا هغه ماته ویل چې توار نه راځا ورته کتام سپت وی مکه سپت کړی دی هغه تخپل د میاشتنه 5000 افغانۍ معاش ورسېږي نو زه غواړم چې ماته هم ورسېږي
تاسو څونه وخت کیږي چې ګزړن وهلی او دغه کسان تاسو ته څه وی چې ولې نو بند شوی دغه لړۍ مشکل څه دی
دا کسان نو کې ما د سي پښتنه د کړي چې ولې دا لړۍ بند شوی دا خوایي وای هغه هغه دغه وس دم دی سپتی هغه چې وس په سپتی یعنی معنا مین ولی یا په مرمۍ باندې څه شي چې کار دی شي هغه چې دی هغه دی سپتوي خاصو وای فلجان نه سپتو او زما د وس تقریبا د پلس کالو یا د نون کالو یم د دوه کلنۍ څخه زه پلسو یم دوه کالو ومه نو دا غو عمر څخه زه پلسو یم په دواړو مچ کې ملکړی دی په دواړو دا هم تاسو په زور باندې زده مو وس
تاسو ته دا خبره چا کړی دا چې دا کسانو نه سپتو دا چا ست تاسو مراجعه کړی و
دا زه ورغنه خپل هغه د شهدا او مالین ریاست په هلمند کې نو هغه ته پلسکرګه شار کی چې زه ورغلی یم هغه ته ورغلی یم نو هغه ما ته دا خبره کړی دا مشر دی ما یا پلاری زاو ته وکړ چې د سب سفاره هغه سب ته بیا ساري زار اکړوي دا اوس موږ بیا نه سب ته او دا غاری زینه ورسته بیا زوره نه هغه رضا خو بار سره کسول نو بیا راغینه ورسته وره بیا هم زه نکړم
صاحب مننه ان شاء الله تاسو څنګه موږ د مسول چارواکو سره شریکو
بس مننه ژوند دی واړو د خدای په امان
د انصاف پلټکه
د خغلی یوبې ستونزه مو د هلمند ولایت د شهیدانو او مالولینو چارو لرئیس محمد نادر وطنوال سره شریک کړه خغلی وطنوال چې د همدې ستونزو د حواری لپاره کابل ته راغله آزادۍ رادیو ته ویل
ګران ورور په جګړه باندې ارزه ته وکم چې دا په وسه هیڅ کله بند نه ده د شهیدانو مالولینو دروازه ټول خلکو ورنځ خلاص د کسان چې واقعان مالولي چې لاس جنگ کې د لاس ورکړي لاس نه ورکړي په دا تامل جنگ کې هغه ته د ارزبي کمیشن جوړ شو دي د ارزبي کمیشن له خوا چې شوی پنځم به کار وته کیږي هغه ته مستا د ارزبي کیږي او دته د دې مالولیت سند ورته ورکړي یو هغه کسانان دي چې ما درزات مالول دي ما درزات د ما درزات مالول له خوا ته وڅ په لاندې وزارت مقام له خوا څخه یو مکرره ورته نه پیسوی ده غوته نیو کارتونه جوړتوی دي ز خپل کابل سره غلېم په د نژور وځي کې د دې کارتونه مرته نه سم دي نه نو مې د کیږي د ته مزل کارتونه ورکوته مګر کارت ته په وټ لري د مالولو د مادرزات مالول کارت ته په وټ لري رنگ یې تغیر سره لري نو و دا ورو موږ مطلق هغه ودی ته ورکه توجه کوو
بل دغه څوک چې دغه څوک چې ګوزن ویلی فلای دی دوی په کوم ډله کې راځي وطنوال صاحب
دوی هم د مالول پسترګ ورته کتل کیږي موږ مالولین دي د ځړسوي ور دي مګر یوازې دا دغه دی چې دوی ته د دوی معاش نسبی معاش ورته ورکړي کیږي اسی مالو ته چې شه د لاس څخه خبر کړي لاس نه ورکړي هغه ته 5000 دوی ته 2000 په معاش ورته ورکړي ورته
بل یعنی په ورکو خو ورکوي
اټمیده
نو زموږ د غوریدونکو ویل چې زم ما مراجعه وکړل کډغه تاسو ته مراجعه وکي کله شي چې دوی مشکل حل شي مشکل ورته حل کړي
اټمیده په دوار سترګې ورته کوو زه خپل دغه اسناد د ترلاسه کول د پاره کابل تر غلم په دنيزو څروز کې ورځم ورته د دوی مشکل په پوره ډول حل کیږي ان شاء الله
څونه مالولین وسد په لمن کې موجود دي چې تاسو هغه ته حقوق ورکوي او تاسو سره سب دی لته په لمن کې
2015 تن مالولین اوس موږ درو چې دوی ته حقوق ورکوو ورسره
مننه وطنوال سپ کور مو ودان ژوندۍ وسی
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم کوټه ازریک وی
ګرک وې ازریک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تر بل مزاج مل تورمان پلوی او بخون کی خدای سپارم خو تر خدای پامنای د مخه زموږ د اړی کشمیرا یو زل بیا 0992390 چارې مو بری منی او ستونزه تر نه لري.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو او ردم کوزما قاسم سلام سلامونه منی تاسو د ازادي رادیو څخه د حقیقت صدې د پروګرام اوریدم کیست دا ونې مو په خبرونه کې ملما د افغانستان د ماين پاکي د چارو د همغږي د دفتر رئیس محمد صدیق راشد صاحب دی. ډیر مننه راشد صاحب چې بلنه مو منله.
تاسو هم ډیر مننه.
بلې د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه چې فکر کوي د افغانستان د ماين پاکي مسله چې تقریبا یو ډیر ښکلان استون زبل لیسو د بل اخر څونه دوام وکي او د هلار بوتو مندل سي
لبره مرغه افغانستان کې ډیره شدید جګړه شوه په دې تیرو څلور د شکلونو کې او اوس هم د ادامه لري مزادي ماينونو د ناچاونو مهمات استون ز د جګړې میراث ده کچیر جګړه پای ته رسیدلې وای نو د ماينونو استون ز د ناچاونو مهمات استون ز به اوس حل وای کاشکې یو څو کاله مخکې ختمه وای نو همدا ستونزه هم دا ده چې جګړې دوام کوي او دا ستونزه لږ نه چې زیاته ډېره وي ورځ په ورځ
بلې فکر کوم ډېر بخښي دا روسي جګړې چې رامنځته شوې دي لا هم دا مشکلات زیات کړل په دې پر ځای چې هغه پخوانی شخصي ماينونه او ناچاو دي مواد لمنځه وړل سي برعکس نورم زیات سواله ایا د دې سره د دې جګړو سره ساسو کاری سهم محدود سو او کڅنګ په نتا سو فلند کوم مشکل سره مخامخ شې د دې لپاره چې خپل ټارګټ ته ورسې خپل هدف ته چې بل اخر تر راتلونکو څو کلن پرې پاتې ماينونه پښ پړه توګه لمنځه وړل سي
خامخه جګړه په هر اړخ باندې تاثیر کوي نو کله چې جګړه روانه وي تل خو کار نه کوي خو دی ماين پاکي پروگرام به هم خپل حد کړی مونږ سرال دي چې جګړې شته دی امنیت څنګه شته خو دی ماين پاکي پروگرام توانه ده چې هغه سیمو کې کارو کې چلتا اته امنیت څنګه هم شته اوس دی مونږ دی ماين پاکي فعالیتونه په ډیرو سیمو کې روان دي
بیا هم خو بیا فینو د خوا بیا مثلا د نو ډل ټپل خو تاسو ممانعت
نه درمسه نه الحمدلله د شپږ وشکاله کې چې ماين پاکي پروگرام دی هیواد په ګوټ ګوټ کې کار کړی دی خلګر سره ټول آشنا دي په خوانی رژیمونو کې هم کار کړای او بل دی د ماين پاکي پروگرام به طرفه پروگرام ده دی ماين پاکي ملکی پروگرام دا نوی ماينونه چې خخیږي د جنگ په جریان کې البته آی ای ڈی ورته وایي تابع شوی ماينونه دوک دا د موږ وظیفه را ده په دوک موږ سره کار لرو د موږ ماين پاکي ټیمونه دا بخانه جګړو نشي څمینو نه او نه چاود مهمات پاتې دي او د وسنۍ جګړو نشي نه چاود مهمات پاتې کی پاغو باندې کار کوي هغه وخت چې جګړه تاودای روانه وي پاغو وخت کې د ماين پاکي ګروپ نور سره کار نه لري خو چې کله جګړه ختم شي نو پاغو وخت کې خلک وګوري د ماين پاکي ګروپ نه به ورسي او رسمي پاکوي دي د ماينونو نه
که څه په ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه راته وایي چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د یو بل ادارې سره او بل اخره د ساسو د سپورت یا مالي ملاتړ ته کوم خوا کې څه شکل په پروګرامو په روان په څه شکل دی
دا زموږ دفتر شپږ وشکاله پخوا د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې تشکیل شو او د دې مخه دا چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یو ټوک باید وی چې دا پروګرام همغږی کی د فعالیتونو کیفیت وڅاري پلان جوړ کی نو په همدغه خاطر شپږ کاله پخوا ایجاد شوی او دا مستقل ارګان ده ملکی ارگان ده بی طرف ده
منظم کاری سیستم لري تاسو کنه ده پروژه په شکل باندې تاسو کار کوي یا تاسو دفتر خپل پروژه نور د ماین پاکي نور د تور کې څه ډول ده کار
ده پروګرام کوم په خو د دې پروژو سیستم په پروګرام کې نه عملي کېده نو مونږ ورورو معاصریت لا سوارک نو بیا یو څلور کینځه کال کیږي چې موږ د دې پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړای پروګرام سره رقابت کړای چې کله سالم رقابت وینو معاصریت مستکی
خو نه فکر نه کوي چې دا پروژې سیستم یو ناکام سیستم دی په افغانستان کې او په بختانه چې د فساد تم زمينه برابرې او په اخر شاید دا مغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سمته ګونه رسیږي ساس نه سره
زه فکر کوم د افغانستان د مې پاکي پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړي ځکه موږ په خوا بل سیستم درلوده هغه کې ستونزې وي مطالعه کړه نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو د نوی سیستم معرفي کړی د ما په عقیده نتیجه ډېره ښه ده په دې چې پروژې خدا کچیر پروژې ښه ډیزاین شي د اولویت ښه سیستم موجود وي او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظم وي زه فکر کوم په کې ستونزه نشته ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي منظم نه وي اداري فساد پکې موجود وي نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي نو الحمدلله د مین پاکۍ پروګرام کې فساد نشم ویلای چې بالکل نشته دا ادعا به درسته نه وي ولی زه په ډاډ ویلای شم چې د فساد کچه ډېره ټیټه ده د مین پاکۍ پروګرام کې او حسابدهي پکې موجوده ده همغل شروع نه د دې پروګرام تهداب ډیر ښه ښودل شوی وو نو د دې نظارت ډیر ښه پروسې او سیستمونه موجود دي همدغه باعث دی کیږي چې د فساد مخه ونیسي او
وروستي ارقام څه شي ستاسو معلومات تاسو ویل چې تاسو روزمره راپورونه راځي د ټولو ولایتونو څخه ارقام څه شي چې څونه ناچاو دي مواد یا ماینونه فلم په افغانستان کې موجود دي او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصتا او د دوی شمیر څومره دی
د شمیر له نقطې نظر یو د ماینونو سیمه او د ناچاو د مهماتو باندې آلوده سیمه چې تر اوسه معلومه شوی 15000 شاوخوا دی چې پاتې دي او د مساحت په حساب چې تخمینی مساحت البته سروې ټیم ورزی ګوري او ساحه چې د څومره مساحت لري 1600 کیلومتر مربع ته رسیدلې دا مساحت ډیر کم وو ولې د دې ورستیو جګړو په پایله کې 1000 کیلومتر نه زیات د دې ورستیو جګړو په پایله کې اضافه شو چې اوبدا برخه
د هدف ته
د 2001 کال نه 2001 کال نه طالبان دوري له پای نه شروع تر اوسه پورې دا جګړه دوام لري د دې اوبدا برخه د مساحت چې آلوده شوې ده د بینالمللي قوتونو د تطبیقات سیمې دي ځکه چې زرګونه عسكر راغله افغانستان ته او دوی په هیواد په ګوټ ګوټ کې د نظامی مرکزونه جوړ کړل چې کله نظامی مرکز یو چیرې جوړ شي نو دغه عسكر معمولا لوی سیمو ته ضرورت لري چې هغه خپل عسكر ته تربیه کوي یا غسلات لري یا وکاري نو سلات وکارول شو البته خامخا ناچار د مهمات پاتې کی
په اساس په نظر د روسي لړۍ د ماینونو د شخولو اونده مسولیت ګرځي بهرنی څوکونه ده
ما په نظر ټول پدې کې ټول هغه جنگي خواوي پدې کې مسولیت لري هر څوک چې جګړه کې داخل دي دوی له سلان استفاده کوي لپاره مرغه دی جنگي خواوي فقط د جنگ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي یا جنگو کې نور هغه او دی خپېږي چې دوی ناچار مهمات پرېږدي بل څه زده چې د افغانستان د لغه ورځنه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده جګړه په تاسو ځای نه کیږي چې حالته د استوګنی سیمې دي کلی دي نو ناچار مهمات مېرونم ټول په داسې ځای کې یوه د پاتشوی دی چې هغه ازراتیزم کړه یا د استوګنی سیمه ده یا سرک ده یا ریابیاری سیستم ده نو دا اوس په مغه شکل سره ادامه لري
نو تبي
کوم مسولیت
ملکیت
هم ته تلفات ډیر زیات متاسفانه تلفات له نقطې نظر مونږ تلفات ډیر تشویو او درې کاله مخکې تقریبا موږ ته د یوې پیښې راپور اوسط ډول سره د ورځې راته و. اوس دا شمېره ډېره شوې د میاشتې له سلو نه موخته ده، نو چې زیاتې د ناچارو مهماتو له وجې نه زخمیان کېږي او شهیدان کېږي، او بل تر ټولو زیات د سړک د غاړې بمونه، چون دا سړک د غاړې بمونه د سړک کو سره نږدې ایښودل کېږي. نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پوښتنه غواړم چې اضافه کړم. فکر کوم مسؤلیت خو د بین المللي قوتونو طبعا ډېر ده، چې دوی ډېر زیات عسکر راوړل افغانستان ته، او هغوی هم ډېرې مختلفې سلاګانې وکارولې، ناچار مهمات یې پرېښودل. دوی مسؤلیت لري چې دغه ناچار مهمات چې دوی نه پاتې دي، حتی هغه د سړک د غاړې بمونه هم کدي، مخالفین خو مسؤلیت خامخا لري. هر څوک چې کدي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده، ډېر یو متاسفانه لوی څوک یې نه احساسوي. هغوی مسؤول دي، ولې فکر کوم چې دا ماینونه که بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا ماینونه به هم نه ایښودل کېدل. نو دوی دا مسؤلیت لري، دوی د پاکولو په حیثه کې دوی مسؤلیت لري. یو مشکل، عمده مشکل چې دا د ماین پاکۍ چارې له خنډ او له ځنډ سره مواجه کوي، دا د هغه کسان چې په جګړو کې دخیل دي، د پوځي قوتونه، دا د دوی غفلت ده، په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي. که لږ توجه وکړي، زه فکر کوم دا ستونزه به ډېره په اسانۍ سره حل شي. مثلا هغه چی ده، ډېر کم معلومات. که دوی فقط دومره وکړي چې کله یو نظامي عملیات دوی پیل کوي، له پایله باید دوی متوجه اوسي چې زه چې کله په جنگ کې داخل کېږم نو هلته ناچار مهمات پاتې کېږي. حداقل دومره دي وکړي چې هغه موقعیت دی دوی یاداشت کړي چې دا جګړه په کوم ځای کې وشوه. دوی اوس پرمختللي وسایل لري، جی پی ایس لري، چې کوارډینات د ساحې په ډېر اسانۍ سره ثبتېږي. که دغه معلومات چې ډېر کم معلومات هم ده موږ ته په لاس راشي، موږ کولی شو په کم قیمت په ډېر سرعت سره هغه د ماینونو د آلوده سیمې پاک کړو. که دا معلومات موږ سره نه وي نو ممکن لسیزی وخت ونیسي. زه فکر کوم تر څو پورې چې دغه ټکي ته توجه ونه شي، او زمونږ هڅه شروع کړي دا دوه درې کاله کېږي چې په همدې باندې هڅه کوو، دا خبرې هم کړي په کراتونو هم دلته هیواد کې دننه او هم په هیواد کې بیرون چې بین المللي کنفرانسونو کې شرکت کړی، دا مسایل هم مطرح کړي دي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې صحیح توجه دې ته نه ده شوی. کور مدان
د بلال خدا اذان د ملال یا قربانا زمامین بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا ¶¶
لیشان بده سرگنشی لیشان بده سرگنشی پخندا بدر تجونشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بماتی